دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت راز او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. پروانه خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې په اړه یو شمېر راپورونو ته ځای ورکړی. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د خبرونه په پای کې ځانګړی 19 پروګرام د تاریخ پاڼه اوریدل هم مهیروي. خو تر هر څه وړاندې وار منور شات ورکو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز اسپیټال په برید د افغان ولسمشر او بی پولی ډاکټرانو د ادارې نه معافي غوښته ده. پاکستان وای د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري. روس او شام د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف په اول وار شریک پوځي عملیات شروع کړي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نا په کندوز کې په یو هسپتال په خونړی امریکایي هوایی برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید ښکار شو او په کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه اسپیټال کې د وجل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ جوب لپاره غمرازي څرګنده کړه. د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات وکوي. بلخوا ام اس اف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده، خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي. د یادې ادارې اجرایی مشر جیسن کان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل د لړکې دوی د افغان ځواکونو، ناتو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولای.
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له غوړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي، څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
جوش ارنست ویل چې صدر اوباما افغان صدر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو مریضانو د مرګ جوب لپاره ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. هلته ریپورټونه وایي افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیوه. افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهه ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونو ادعا کړې چې تیره ورځ یې د کندوز د سیمه ییز هسپتال خواوشا سیمې د چاردرې لور ته د خاکنی کوتي ګرد مرکزی چوک او بلایسار سیمې له طالبانو نیولې دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوی مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. نواز شریف په دغه موقع ویلي چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمل همکاري کوي. دا راز چین گوین کوین هم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرسته کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اهدافو شپږ ویش راکټونه ویشتلي دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمله همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثره ملاتړ وکړي. د شام د یوې پوځي ذرایع په حواله ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته د دغه هیواد په حماس صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. هلته په برتانیا کې میش د شام د انساني حقونو د سار ادارې ویلي د روس جنگي جازونو په حما او ادلب کې ډېر سخت بریدونه کړي دي. یاد اداره وایي په اول وار د روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د عراق د پارلیمان یو غړي ویل هیواد به یې ډېر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزومیلی چې د عراق د پارلیمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تیره ورځ په بغداد کې وویل د فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. او وروسته خبر دا چې د عراق د نیمه خپلواک سیمه کوردستان حکومت وای د پېشمرګ ځواکونو په سوتنو شوې تحقیقات ښایي چې په دوی زهرجن ګیس استعمال شوی دی. د پېشمرګ ځواکونو د چارو وزارت تیر ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 ډیر پوځیانو د وینو معاینه شوې دي چې په اگست کې له داعش سره جنگیدلی وو. همداراز کوم کسان چې هغه وخت زخمیان شوي وو د هغوی له معاینو هم ښکاري چې په دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. دا سړی له عراق بهر شوی او تر اوسه نه دی ویل شوی چې د زهرجن موادو سوق وجل دي او کنه. دا تر دې د ما د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په کندوز ښار کې پر یوه روغتون د امریکای الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښتې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ګوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځنی آسیایي هیوادونو ته غځوي. خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې یو شمېر قبایلیانو د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له مخې به یې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه ګرځول کیږي.
کیم میجا به قانونا به عین وخت رو د اغینا رووزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړه کو.
بلخوا په بنو کې د عیسائی مذهب پیروکاران له یو ځایي پولیس افسر شکایت کوي وایي د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداري ورکړی دی.
چې د سکورټی مشته نشي روکاوای داس په چار وکړو او دا خبره ده نه کو چې میج د نه چرچ بندای.
په باجوړ ایجنسی او خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولۍ ته څوک بلل سوی دي؟
خیبر پښتونخوا ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د خپل پښتون قومونو او د دوه لسو ترمن د اتحاد او یووالي خانه.
او دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام تاریخ پاڼه اوریدل هم هېروي چې دا ځل د سواد د تاریخي او لرغونی سیمې بریکوټ حال درکو.
بریکوټ داسې ځای دی چې په هغه کې د بین الاقوامي سطحې لرغونو آثارو روغ بلډنګونه دي.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. راز خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکا الوتکو د برید پر مسله خبرې کړي او بخښنه غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیات کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وس هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. بارک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بیپولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روختون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روختون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولی.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولی ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورېده. راپورونه له مخې افغان ځواکونو کندوز ښار تېر ورځ له طالبانو څخه نیولی دي. افغان چارواکي وایي چې په تېرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. په افغانستان کې د 14,000 کسیز ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خواست کړی دی چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونو تر اوږدې مودې پورې پاتې شي تر څو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای شي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. په دې اړه د فارن پالیسي مجلې د راپور مهمو ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نسی وړلای. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نشه کولو لپاره د امریکا هوایي مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت ته اړتیا سته تر څو دوی وکولای شي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي خو ده دا نه کړه په ډاګه چې له 9,800 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په داورسیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر بریدو وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپینې ماڼۍ ته په وروستیو لیږل شوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2018 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل شي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستانه د عسکرو ایستلو د 2018 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له بل ناورین سره مخامخ شي. نوموړي وایي جګړه یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سرنسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فنه غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نوو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ ایشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکړه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو پورې رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کېږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پرعزم دی او د حکومت توجه پرائیویټ شوبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس ته د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي ترانسپورټ بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم اویل چې پاکستان کې د بنیادی ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته د سنه چې د اقتصادي ترقی لار هوارېدی شي. پریس کانفرنس ته د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار اویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی. دغو قبایلیانو غوښتنه کول چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبې کې ورګډه کړل سي او د دغه صوبې مستقله برخه دی وګرځول سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سلورم پورز د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلي پښتونخوا سره لګدلیو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړی دی. دوی ټول د دې بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے ای چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے آئینہ وقت رو و دے اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے ساتھ میجا فاٹا جڑا کو
لیک زدا بیٹھنا ہے اور زڑمو دا غواڑی چ دا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ٹول ولس واڑو چ مردی پشتون خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا میز غوند قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے بی کیسر اعظم شی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دے میز پسینے کے چ کیم خانزار شختای دے دغ استل غوڑی یا کاغام بھی پشاری کا بہتر روی کا خوشی بھی پشاری کا بہتر روی
امن ام خان والد ہے سابقہ ایڈیشن ایڈوکیٹ جرنل دلن چتورا کا سار رغلی ویدا کا بائیلی عوام مشہرون سٹوڈنٹون جرنلیز مختلف پیشے ملگری مدلہ دا گاڑین ہوگا
دا ملگری غون پا دا متفق تی دا غوڑی چے قبائلی علاقہ دا پا پختون خواش زمس
امن ام سردار جمال الدین دنن چے کم پرس کانفرنس ہو سے پدا شے در شمالی و در جنوبی در رازین دا لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی اور در کامیاب اور اثر ډیر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډه نه د ورسته کابلانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغه بیل مخالفت کوي او کابلون یو ځل بیا د یو وشتمې پړای نه د اولسمې پړای د کاڼي دور تا ور تمبوي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرون
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
زموږ غلا مشال ریڈیو څخه او ریا وسود مومند ایجنسی پر لور د قبایلی سیمې مومند ایجنسی د انبار اوسیدونکو او د پولیټیکل انتظامیه ترمنځ د دغې سیمې د تعلیم صحت او نور ستونزو د هواري لپاره یو جرګه وسو چې پکې د سیمې مشرانو ګډون کړی وو. ولس پر دې مهال پر حکومت غږ وکړ چې په سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د محمد ایجنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې دغه سیمه ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلی مې کوتا اطراف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغه کې وړ ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هیڅ پیدا نشته.
او په تیرو وختونو کې هم د دې سیمه اوسیدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وای چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبي شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران او د وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بعد مرغه استادان ورل نه راځي. د غرنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه د غرنګ لا فعال نه دی. کوم حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده. د دهشتګردۍ دلته راغلی و دی کې هیڅ شک نشته دی، خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم صحت اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سرکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمینی اوسیدونکي یم. چې سرک منگ تا ضرورت ہے، دا اسکول منگ تا ضرورت ہے، دا اسپتال منگ تا ضرورت ہے، تیز منگ علاقہ غربت سره شامل لا خواست دی خپل مشران افسران تکو چې منگ تا دا ضرورتونه پورا کی او دا کونډي او دا رنډي اخ منگ تا خپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاو شي.
دا لوور سب ډیویژن اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نامه او پختل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغم د دې خوري خلک دی، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خوري د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګوري او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا اغي او عادت جوړ کړي دي چې په کله برازي او کله بن راځي دا به بالکل نه.
ولس وای چې ډیره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي رټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرسته نه کوي. چلوجی ماشومان بے تعلیم، مریضان بے علاج او سیمای پسماندہ پاتے شوی. شانواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
او سو د خیبر پښتونخوا د بنو پر لور. د خیبر پښتونخوا په بنو کې میش د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا چې نس کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وایي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر را کوي.
زلابنو کې مشتا عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سکیورټی یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل
قاضی صاحب غتول چې مشتا سپورټي سے بندوبست وکړي کنه د ډی ایس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی څو چې چار کیمرې ولګایې مس چار بجائے آٹھ کیمرے اتنا لگا وہ لی اخل بارہ تیرہ کسم مس دار سیکورٹی دے پارا دار ایک نباد مس تگا چرچ میں مس سل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشی ورکوله نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وای
چې د سپورټي مشته نشی روکوای داس په چار وکو او دا خبره ده نه کو چې میز دینا چرچ بندالی چرچ بنداوله هر هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمات تر سره کوي وای د چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروي او دولت د یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
دا خبر مکو چې سب چرچ سی زپه هړ کې گم دې پاس د ماسټر پتی سو کړم ته تو اخر دې زنه لاړ شو.
په دې اړه مو چې کلا د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونی وو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وای دوی با په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پولیسان اسمبلی کې د نهې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک انتوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پریکړې په سخت ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا 1400 پښتنو کاروبارونه تړل سوي او هغوی ته د کشمیر پریښودلو امر سوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پېښ کړي چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي لتیرو اویا کالو راهیسي اتیا کالو راهیسي چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سر باسي ډوډیار سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانوني سیل کړی دي.
تاسو د معلوماتو مطابق ولی سیل کړی دي ولی باسي
ور خبره ده چې دی وای پښتون دهشتګرد دی نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مزکنه لہذا زاد پاکستان د شری په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوقو کې د پاکستان د آئین ماده ماته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سندھ کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کېږي د پولیسو لخوا په هغه باندې متاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما د ټول چې د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې زه په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مینه وغدا چې پخپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قرار دیدونه او تحریک التوا وړاندې کړي، خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشیا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي بیا ته د شک په سترګه کتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي، اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده، موږ هغوی ته ویل دي چې ورور کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی، هغه په یو بد کې ملوث دی، هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي، لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي ته هغه تنګې دا ناروا ده، موږ به دا رکاو.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی نصر الله زیری و چې په کشمیر کې د پښتنو د تنګولو پر معاملې زموږ د خبریال خدای نور ناصر د پښتنو ځوابونه ورکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید ښکار شو، پکې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28مه نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوېګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جادونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږویش راکټونه ویشتلې دي. د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزمیلی ویلي هیواد به یې ډېر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي، خو نوموړي زیاته کړې چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې وي. او د عراق د نیمې خپلواک سیمې کوردستان حکومت وای د پېشمرګ ځواکونو په سوتانو شوې تحقیقات ښایي چې په دوی زهرجن ګیس استعمال شوی دی. د پېشمرګ ځواکونو د چار وزارت تیر ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینو معاینې شوی وي چې په اگست کې له داعش سره جنګېدلي وو.
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوړسو چې پر کوم موضوعاتو بحث پکې شوی دی.
نن د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کلی کې افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلی دی او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه امنیتی صورتحال کے ترڈیر حد خوالے ہم راغلے او اولس سکون سا اغستے دا خوچوں کے دا پاکستان او افغانستان حالات نیخ پنیغا پیوبل اثر لری نوزک دا حیوات دننا امنیتی وزا کے دا خوالی دا تسلسل برقرار ساتل لپارا ضروری دا چی دا پاک افغان پولی پا غور طریقے سرا سار وکڑے شی او دغل تا دورانکارو پتک راتک لک نظر وساتلے شی ادریا اخری کلی کی پاکستان او افغانستان دوانو حیوادونو کے دا امنیتی صورتحال دا خکی دو تر طول غور او مناسب لار دا دوانو حیوادونو للوری پا حقیقی مانو کی ترہگری خپل گڑ دخمن گنل او دا ترہگری پر زید پا خپلو کی پا خلوص سرا یو بل لاسونو ورکول دی دا ترہگری دا مخنیوی لپار دوانو حیوادونو لپکار دی چی یو بل سرا دا استخباراتی معلوماتو تبادلہ وکڑی او خپل منزی مرستی سی واکڑی نو حل با ممکن شی چی لدی منطقی ترہگری ختم شی او دوانو حیوادونو کی امن راشی بل پلو جنگ رس پانے خپل ادریه کی پا تعلیمی صورتحال لکھ کڑے او وی چی سرکاری تعلیمی ادارے ملک کی دا غریب خلکو دا پارا دا تعلیم خا او آسان ذریعہ دا خو افسوس چی دا تیری اگدی مدیرہ سے دا ذریعہ دا حکومت دا توجہ نا وتے دا او دا دی حالات ورس پورس خرابیگی او دوستادانو پا گڑون دا سرکاری تعلیمی ادارے د نور بنیادی ضرورتونو نا محروم دی ادریه مخکلی کی چی دی ویش میری تر مخه ټول ملک کی دو سل وی غزر اسکولونو کی د ماشومانو د پاره د سکولو پاکی اوبا نشتا او دی کی تر ټولو خراب حالات سین کی دی چرته چی یو زرا وسوا یو اویا ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري دراز بیا پنجاب خیبر پختونخوا او بلوچستان دی د دې سره سره د استادانو د کمی تش پنوم استادان د چت نشټواله او د غرنګ نور شکایتونه هم عام دی ادریه اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي خو غریب با سکوي بای چې حکومت دی اړه ته پام راو ګرځوي ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکي د پاره ډیر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پام وستل نه دی پکار
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز او رسپانه لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حاجانو د وژنې او لادرکه کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی سوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباری په اړه د ناټو مشر جنرال کیمبل ویلي دي چې دا یوه غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژل سوي دي. د دوغ دوار مقالو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج له تللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی. خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورسپاڼه د یوې پاکستانی ورسپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریه کې دننه لالری واټن څخه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا لالری بمباری ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتره لرې د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده، په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیر ورځ د ترکیې سرتیاعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د لوبو په اړه د راپورونو په لور تاسو پام راګرځم. په قبالي سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک سعد شهید کرکټ تورنمنت په نامه کرکټ اتلولي دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې تورنمنت کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د برممند ایجنسی ځین لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځایي ولس یې ډېر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترکزی په راپور کې واوري.
په باجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سعد شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ تورنمنت جوړول شي چې سږ کال یې هم د دغه تورنمنت د جوړوونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړې او د دغه لوبې ارګنایزر اظهار الحق مشال ریډیو ته وویل
تقریبا اتیا پروګرامونو کې برخه اخیستي مان خیل زلارزو ماموند لوی ماموند نواګی هر ځای کې پکې نمایندګي ملي شو.
په باجوړ ایجنسی کې د لوبه کوونکو شمیر ډېر زیات وي او هر قسمه لوبې لکه کرکټ، هاکی، رسکشي، سایکلینګ هم پکې کول شي. خو ځوانان وایي چې د دغه لوبو میدانونه نه لري. لقمان نومي او لوبه کوونکي وایي
دغه کسان دي په هغو پسې مونږ ور لېږلي او جرګم پسې کلي بعد هغه جرګې نه بعد دا پټۍ مونږ ته سټې نه فورې راکړلې دي. همداسې هم راته دی چې څومره جرګې به شي دا ټورنمنټ به ختم کړی شي او سر په دې ورسولی شي.
د تېرو څو کلونو راهسې پر لپسې د ترهګرۍ د پیښو له وجې خلک میدانونو ته نه راتلل. ولې دا ست هغه اولس هم چې لوبه نه کوي بیا هم تماشې نه میدانونو ته را روان دي. برهان الدین هم په دې لوبه کې برخه اخیستی او وایي
لکه دا امن راتلو سره دا ګراوندونه آباد شو. موږ د حکومت ډېر شکریا ادا کوو چې هغوی په باجوړ کې خپل امن پر دې کو او دغه ګراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خو داسې وو چې په هغه دور کې په هغه وخت کې خو د سپورټس او د ګیمرو تصور
څو ورځې وړاندې له باجوړ ایجنسی نه یو ځوان چې په انډر 19 یا د 19 کالو کم لوبغاړو کې د بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی. حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ورسره مې خبرې وکړې.
اروز کال مونږ د دې ټورنمنت وینر جوړ دا ټورنمنت اروز کال مونږ ګټلې او امید درا به کوم چې مونږ ان شاء الله دا فائنل ډېر ته جوړو او خپل زوړ یاد به ان شاء الله تازه کړو.
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک اوټ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسۍ نه علاوه د بره محمود ایجنسۍ هم ځینو لوبغاړو برخه اخیستې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسۍ.
پرون بیا د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دې ټورنمنت تابع کوونکي د دې سیالیو مخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکورې خورول یادوي. دوی وایي چې په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمېر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدلو بلنه هم ورکړې ده. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیر راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړي. د کرکټ ټورنمنت تابع کوونکي جهاد سنگین وویل چې
دغه ټورنمنت د خوست چیلنج کپ په نوم د چمنګ جوړ کړه د شخصي لوبغاړي کې واړه لوبډله د خوست خو بیا په دې لوبډله کې د پښتونخوا لوبغاړي شتون لري. د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبغاړي دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ 12 پیاوړي لوبډلې دیوي او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
هیله مند یو چې د دغه مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دوه خپلو پښتون قومونو او د دولو سره ترمنځ د اتحاد او یووالي خانه.
په پیښور کې استوګن یو شمېر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالۍ ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډیر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنت جوړ شوی، ډیر غټ ټورنمنت دا په خیس شه، ډیر ښکلا ګراوند دا. خو بس دا دي چې کرکټ بورډ نه دی سره فیسیلیټي نشته او میر سره تقریبا 15 پیش کسون راغلي. ماشاءالله میر ټول دې سره پیرنګلې جوړې شوې. مو سره کیم کسون راغلي دي. دې پیلا اور د افغانستان ته غدام را خواشتې وی چې یاره خو میشتول خپل ملګری دي.
زیاتونه ورده په خوست کې د ماحال پولیسګو نظر ځوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړې ده او په خاره ولسوالۍ کې یو شمېر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
زموږ غلا مشال رادیو خوري اوس هم ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونې د تاریخ پانه ته. دا ځل د تاریخ پانه ځانګړي اونیز پروګرام کې د سواد د تاریخي او لرغونې سیمې بریکوټ حال درکو. د دې خبرونې جوړونکي او وړاندې کوونکي خالد خان دی.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پانه پروګرام کې به نن د سوات سیمې تاریخي او لرغونی ځای بریکوټ په حق له معلومات ترکو. چرته چې د کال 1915 اتیایم نه د اټلی حکومت په مرسته سیړنې او کودایانې روانې دي او لرغونی آثار او کارپوهانو او سیړنکارو ته دغلته داسې آثار ملو شوي دي چې د سکندر اعظم د وخت نه واخله تر بود مت هندوشاهي او بیا د مسلمانانو وخت کې دغه ښار د ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات یو لوی علمی، کلتوري او مذهبي مرکز پاتې شوی دی. دا کوز سوات بریکوټ تحصیل په حق لا چې کله خبره کوو نو د بلو کلی، غالیګي، غونډه، کندیره، نجیګرام، املوک دره او اوډیګرام ذکر به خامخه کوو، ځکه چې دغلته د بودمت او بیا د هندوشاهي وخت ستوپې، ودانې او کلاګانې اوس هم په خپل اصلي حالت کې موجود دي، کوم چې موږ ته د دې سیمې د خپل وخت د فن تعمیر، ژوند جوړ، تاریخ، کلتور، علمی او مذهبی اهمیت په ګوته کوي. پا په کال 328 قبل مسیح کې چې کله الکساندر دی گریټ یا سکندر اعظم د دیر او باجوړ پلار د سیمه تراغلو نو بری کوټه بزیرا یا بایرا ویل دي او هم په دغه بنیاد د لرغونی آثارو ماهرینو دغلته په کال 1915 اتیام کې کنستل کړی دي او د سکندر اعظم یاد شوی او فتح شوی خار بزیرا آثار یې موندل دي. دا پیښور پوهنتون د میوزیم ډایریکټر ندا الله سیرائی دا موجوده بری کوټ او تیر وختونو بزیر تاریخی او لرغونی اهمیت په حق لا وای.
بری کوټ تا غی بزیرا بیا غا ټایم کې او د دې بیا رسو کې ایتالین سکندې کو دایې کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دې ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغه خلکو ډیر داغه خلاف جنگی دي لوم واخره کې هغه بیا لا خار چکم دې فتح کولو یوزه هغه یاد کړي دې اورنوس او زیات تر مختلف خلکو مختلف د دې باره کې آئیډیاز ورکړي چې دادا دی دادا دی دا یاد کړي څوک علم غر یادی څوک څه یادی څوک څه یادی خو څه کلیئر سری د دې باره کې انفارمیشن یا داغې آئیډینټیفیکیشن نه شوی.
پیریزور ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې د سکندر اعظم په حق لا دغه تاثر ورکړی دی چې غنی دغه فوزونه هندستان ته د خیبر په درې راغلی خو بیا د عبدالولی خان پونتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی وایي چې د سکندر اعظم فوزونه کله د کونړ نه باجوړ ته د نواپاس په لار راوړېدل نو هغه خپل فوز دوه حصو کې تقسیم کړو چې یو برخه د ممندو په لار د هغه وخت پښکلوتی په لور اولیګل او بل حصہ چې په خپل مشري کوله د دیر او سواد په لار د باسین غاړې ته راورسېدل.
بیا له ریکارډ نه دی بره لاړ شي او دی بره د چکی سر مکی سر اوم دا وی پاغه دغه کې سواد کې ریکارډ شي. بیا هغه ځنه دی واپس راشي نو بیا په بونیر په کړه کړ کې راشي نو بیا دې د غلطی کې چې مردان ویلی ته هغه خپل هغه ګروپ هغه خپل لیډ کو او دا بل چې لا هغه دوه جرنیلان نو هغه چا صد کې ډیره موده ریزیسټنس وته د چا صدې بادشاهو کا هغه وخت کې ایس ټیس بادشاهو خو بیا الټیمیټلی هغه سرندر وکړه.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې د سکندر اعظم نوړان دي هم سواد چې تیر وختونو کې ورته او دیانه ویل کېدو د خپل وخت خاد او آباد زیو چې موجوده بریکوډ یې یو یاد خار او د سواد سیمه اوسیدونکو فضل خالق چې د اودیانه کینګډم دی فارګاتن هولی لینډ اف سواد په نوم یې یو کتاب هم لیکلی دی وایي سکندر اعظم چې کله بزیرا یا بریکوډ ته خوشا سلیری سوکاله وړاندې راغلو نو دغلته یو نوی خار آباد کړو چې آثار یې په غونډه کلی کې ملو شوی دی.
بریکوډ په ثابت سواد کې یو داسي سیمه ده چې په دې کې په لسونو نو په کم نو بلکې په سونو داسي تاریخي مقامات دي چې پاغه کې ډېر په ښه حالت باندې وسوم لرغونی آثار موجود دي چې پاغه کې د بازيري خار چې کم حسابې دو دا هغه نه علاوه دلته بلو کله یو داسي ویهاړه ده د بودیست ټایم چې هغه په ثابت ساوث ایشیا کې ڈبل ڈوم سٹرکچر کی داغی ثانی نشتا واغ یو دے.
فضل خالق چی دا سوات لرغونی او تاریخی زاون پا حق لے سیڑنے او مکالمی هم لکلی دی دا بری کوٹ پا حق لوائی چی دلتا دا دارت کام نواخلا تر بدمت ہندو شائی او بیا دا مسلمانان دور آثار ملو شوی دی.
بری کوٹ یو دا چی زیو چی دلتا دا بودیستو پا ٹائم کی باقاعدہ یونیورسٹیاں وی باقاعدہ د علم مرکزونو باقاعدہ دلته ډیر غټ غټ خارونه او دلته د دار سیولایزیشن نواله هندو شاهی بیا بودیست بیا هندو شاهی بیا مسلم دور بیا ترکی شاهی دور مختلف دورونه بده کې په یوځه پاتې شي وي نو دا په تاریخ کې ډیر یو اهم حیثیت لري.
دا چې دار کام او دار د تهذیب ستوای په جواب کې فضل خالق وایي
چې کلا سکندر اعظم په 327 قبل مسیح کې دلته راغی نو د آریا قوم نه مخکې دلته داردک یو سیولایزیشن پاتې کېدو یا داردک سیولایزیشن هغه سیولایزیشن د دارد سیولایزیشن چې نن سبا زمونږ سره زمونږ په بر سواد کې وسوم ریمننټس تا باقیات شته او بلکې دلته یو قوم دی چې توروالی ځانته وایي او هغه توروالیان چې وایي چې نو هغه وایي چې مونږ د داردک سیولایزیشن هغه پاتې شوي خلک یو. پینټینګز دی په بریکوټ کې په لرو لرو ځینو کې داغه نه دا پته لګی چې هغه د بودیستو د دور نه مخکې دی هغه د دار دور سره سمون خوری او تڑون خوری.
پاسوات ریاست کے پکار نل سوش پک پندوسم کے دا اٹلی حکومت پمرستا دا لرغونی آثار و لٹون دا پروفیسر ٹوچی مشرک کے دا کنستلو یا مردایانو کار پیل کلی شو چه دا بود کده نیلاو ورطا دیر زیانو که لرغونی آثار ترلاسه شوی خو بیا پا بریکوٹ که دا کنستلو یا اکیویشن کار پا کال نول سوا پینزه اتیایم که پیل شو چه تر او سپوره گنشمیر آثار نخنخانه او ستوپه ترلاسه شوی دی.
پا بازیره که چی کلا باقایده اکیویشن شه دون آقا پا 85 پا 1985 که هم ایتالیان ارکیالوجیکل میشن شروع کرده ده. دا بازیره اهمیت پانی چی کمونگ باس کونو آقا انتهایی زیاد زیاد تے آواغا تاریخ دانان اور ارکیالوجسٹ وئی لرغونو آثار ماہرین وئی چیرا دا ٹیکسلا ہمرا اہمیت لری.
فلی خالق زیاتوی چی بریکوٹ کی دا بین الاقوامی سطح لرغونی آثار روغ ودانے او زایو نملو شوی دی دا کم سانی چی پٹول ہندوستان کی نملاوی گی. ہغا وائی چی بریکوٹ کی دا ٹول نخیستا او مہم زی املوک درس ٹوپا دا او بیا پغالگی کی دا شنگرداز ٹوپا ہم دستائن ور دا.
بریکوٹ دا سی زیدی چی پاغی کی دا بین الاقوامی سطح لرغونو آثارو چی کم روغ بلڈنگونو دی سٹرکچرز دی آغی کی بلو کلے دا کنڈاک ویلی کی چی بریکوٹ کم دا باغی کی بیا پر نجیگرام کی ٹوکر درا سیم اوتوائی باقی دیر خس ٹوپا دا و دیر خا روغ حالو ندی پکی آبادیانی دی پکی بیا دا آغی نے اخوا آبا صاحب چینا ورتوائی لکی گی پر نجیگرام کی آغی صاحب تا آغی کی یو بودیسٹ کمپلیکس تے آغا دا خپلی خائص پر لحاظ بانی ہم دیر خیستا دے او دا سکون او دا دغه د حیثیت باندې او پاغي کې چې څومره د بودیست ټایم د 3rd سنچری نوالي د 7th سنچری پورې چې کم آثار موجود دي کم سټوپې کم ویهاړې نو هغه د کتو وړ دي.
خو بیا هغه وایي چې ببریکوټ کې داسې ځایونه نشته چې د حکومت یا د آثار قدیمه په څارنه کې نه دي او هلته غیر قانوني طریقې سره قیمتي آثار یا خزای کیږي یا په پټه خرڅیږي.
دا دی خو چې موږ په بریکوټ کې بره سایډ تلاټ شو کنډېرې وته او پا لوکل سیٹ اپ کو تا کنجر کوٹے ہوئی پاگی کی ددریو سلور کلومیٹر پورے دیر زبردست اثار دی برا پغر کی او آغا دا کتو وڑ ہم دی خو دا بد مرغا التا داسی سسٹم دے چی آغا چونکہ دا حکومت یا دا آثار قدیمی پا قبضے کی ندی آغا دا چاخل کو پا لگے کی دی نو پا روزانہ ستبانے پاگی کی دا اللیگل ایکسکیویشن کی گیا او خلق تیسی کی اڑیا او مختلف آغا تبا آبادیانی تبا کری.
پلی خالق وائی چی سوات کی بودیزم دڑنبے اسوی پیڑینا تر او مسدے پوری او بیا ہندوشای تر نہ مسدے پوری پر مختیا مندلی وات چی بریکوٹ او اوڈیگرامی دا دای وقت لوی علمی اسکری او مذہبی خارو نو.
ہندوشای پیرٹ کی چی کلا منگ اوڈیگرام تلات شو او یا بیدری تلات مٹی سائٹ تا نو زمونگ سرا پا اوڈیگرام کی میو قلاد دا ہندوشای پیرٹ دراجہ گرا دا وقتو او دا اک دور زمونگ سرا پا بیدری کی آغا شانی او قلادا چی آغا ویلکی کی چی دا دری قلاغانی وی او دا دری وانا دیو بل سرا کنیکٹ وی زکر چی دا پا دسی زیونو کی جوڑی دی چی دا یو بل سخ کاری گی باید چی دا دیر لری دی.
دا بریکوٹ سر نزدی دا علم دا غر دا پاسا دا ہندوان و مذہبی زی رامچندر تخ پا حقلا فضل خالق وائی چی دا دنگ و غرون و پسر دا رامچندر تخ آثار او کندرات ہمشتا چرتا چی دا ہندو مذہب دا منون کو پاکی دا دوی مذہبی مشر دا غلطا دا دری کالو چیلا یا روخانی ناستا کڑی وا.
دا ہندوشای پیریڈ رام تخ دا علم سر چی دے کم رام تخ چی کم دا رام چندر جی دا دوی دا ہندوشای دا ہندوانو دویم معتبر شخصیت گنے لے کی گیا اگا دوی چیر اگا دلت درے کالا پا علم تیر کڑی دی او دا ساون مطلب چی دا بہار دا موسم بہار پاولنے ورز با منگ تا یاد دی چی منگ کل وارو نو دلتا با ہندوان راتلل برا با تہوار بے مناوا ہو او التا یا وڑو کے گونتی لختے ہو یا اوبا بای دے اگا اوبو تا دو دیر زیاد مقدس گنی اگا نو دلتا با باقاعدہ دا اگا خلق راتلل.
دغه شان د نجیګرام سره تعلق لرونکي او کامی وطن پارټي ځای مشر افضل شاه په خپل کلی کې د بود مت د وخت آثار په حق لوای چې دغه د خپل وخت د فن او هنر زکړه زی او چې لیدلو او زیارت کولو د پاره به تر لری لری د بود مت منونکي راتلل.
بیا د زمونږ په کلی کې یو زید چې موږ ته ګمبتونه وای نو دا دغه وخت د بودیست دور یو قسم یونیورسيټي و دغه ته خلک راتلل په هانوي چې دغه ته کړه کوله چې خلک څنګه تراشي څنګه کوي خلک چې دی هغه د دغه د دیوالونو چې دی د ګټې دا خلک څنګه وي نو یو قسم له د دې یونیورسټي چې دنو هغه په نجیګرام کې ده
دا بالکل سره نږدې د بلو کریسټوپ په حقله افضل شاه وایي چې دا په ټول هندوستان کې د خپل نوعیت ځانګړې دوه جدید سټوپا وا چې غالبا د کوشان بادشاه په وخت کې جوړه شوې او تر اوسه پورې په خپل اصلي حالت کې ولاړه ده
بالکل تحصیل سره خوا کې یو بل کلی دی چې بلو کلی وته وي دغلته چې کومه سټوپا ده نو دا ډبل ډوم ده مطلب داسې ده چې دا دوه چتیز ده او دا د پورا سب کانټیننټ چې ده نو دا واحد سټوپا ده چې هغه ډبل ډوم ده دوه چتیز ده نو دغه یو اهمیت داسې ده چې په نور په دې ټوټل ایریا کې په سم کانټیننټ کې بتا تا داسې سټوپا چې ده په نظر نه راځي دا صرف په دغه بلو کلی کې ده او د دې انفرادیت چې ده نو هغه ډېر زیات سیوا ده دا بودیس کم ارکیټیکچر شه دا غی شاهکار دی
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مینوال وای پکار دا چې پسوات او خصوصي توګه بریکوټ او اوډیګرام کې دا بود مت او هندو شاهی دور مندل شوی آثار او ودانو ته حکومت نه صرف تحفظ ورکړي بلکې دا بارانی هیوادونو خلکو ته دې ځایونو لیدلو او سیل کولو د پاره اسانتیاګان هم پیدا کړي
ویل کیږي چې 30% په دنیا کې چې کم د لرغونو آثارو نه سیاحت یا په دنیا کې د ټول سیاحت 30% چې هغه د لرغونو آثارو د وجې نه دی او د لرغونو آثارو کې بیا یو نوی ټرن کو نه دی پهنو دنیا کې خو ډېر زوړ دی خو موږ دلته موږ نه ګڼو چې هغه ته موږ وایو کلچرل ټوریزم ریلیجیس اینڈ کلچرل ټوریزم
په یو لسم صدی کې د پښتونخوا د نوې روسي مو پشان د محمود غزنوي فوزونه د سواد او ډیګرام کې د هندو شاهي بادشاه راجاګیرا کلا د سخت جنگ وروسته فتح کړه او دغه شان په سواد کې د هندو شاهي خاتمه وشو او اسلام ډیر په تیزی سره په ټوله سیمه خپور شو اوریدونکو دا بریکوټ او د دې سره نږدې سیمو د لرغونی آثار په حقله دغه معلومات مو د سواد اوسیدونکو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې درکل تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې د خدای پامان.